د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه نیم ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې د هیواد سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه لرو او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشر، د ملي امنیت سلاحکار او د بهرنیو چارو وزیر نن په ملي شورا کې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سیاسي نظام په اړه په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې د ملي جبهې او د امریکا د کانګرس د یو غړي څرګندونې د دې خپرونې بله موضوع ده چې د افغانستان او په اړوندو مطالبو کې به یې په اړه راپورونه واورئ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې نوریاس نوریا وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویل امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سوله او امن ته لاره هواره کړي. د پاکستان د هوایي چلن چارواکو د ټولو هغو مسافر وړونکو الوتکو د مسؤلیت څېړنه پیل کړې چې په دې هیواد کې د خصوصي شرکتونو لخوا فعالیت کوي. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو موافقه وکړه چې پر میانمار لګول شوي بندیزونه په دې هیواد کې د رامنځته شویو اصلاحاتو په ویاړ د یو کال لپاره لرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي واشنگتن په نوي ستراتیژیک سند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه وځي په دفاعي چارو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. رنګین داد فرسپانتا وویل له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سوله او امن ته لاره هواره کړي. هغه دا خبره نن په کابل کې خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په ګډه د دغه ستراتیژیک سند د مسودې د محتوا په اړه د ملي شورا غړو ته معلومات ورکړل.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه، متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد.
له امریکا سره د استراتیژیک سند مساوده تیر ورځ نهایی شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي اتحادیې نن یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن نن په لوکزامبورګ کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې خبر اعلان ته وویل: موږ غواړو په دې اړه ډاډ حاصل کړو چې په راتلونکي کې په څه ډول د افغانستان له خلکو سره زیاته مرسته کولی شو. هغه څه چې په موږ پورې اړه لري دا دي چې خپل پراختیايي لومړیتوبونه وڅېړو، په دې معنا چې د پولیسو له کارونو چې اوس یې ترسره کوو ملاتړ ته دوام ورکړو، او البته غواړو دا ډاډ هم حاصل کړو چې ښځې په افغانستان کې په ټولنه کې هغه رول ولوبوي چې حقونه یې ایجابوي. اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې پر مرستو سربیره د دې هیواد د ملي پولیسو په روزلو او سنبالولو کې هم فعاله ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅه پیل کړې چې تېره اونۍ د اندونیزیا پولیسو نیولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازي نن په کابل کې خبرلانو ته وویل په اندونیزیا او استرالیا کې د افغانستان سفیران د دغو هیوادونو له ځایي چارواکو سره په تماس کې دي څو دغو کډوالو ستونزې هواري کړي. تېره اونۍ د غیر قانوني افغان او ایراني کډوالو یوه بیړۍ چې له اندونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه په اندونیزیا کې ډوبه شوه او کډوالو ځانونه په لامبو د سمندر غاړې ته ورسول. له دغو کډوالو څخه اویا تنه یې د اندونیزیا پولیسو نیولي چې ډېره افغانان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن د کابل پوله ارتل ته نږدې د نوآباد د تیلو ټانک په یوه ټانکر کې د اور د لګېدو له امله په بشپړه توګه وسوځېد. په دې پیښه کې چې ډېر مالي زیانونه یې اړولي، د چارواکو په وینا یوازې دوه افغان سرتېري ټپیان شوي دي. د پاکستان د هوایي چلن چارواکو د تیلو هغو مسافر وړونکو د ټولو هغو مسافر وړونکو الوتکو د مسؤلیت څېړنه پیل کړې چې په دې هیواد کې د خصوصي شرکتونو لخوا فعالیت کوي. دغه پلټنې د بهوجا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکو الوتکې د راغورځېدو له پیښې وروسته پیل شوې چې د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې راوغورځېده او پکې 128 تنه ووژل شول. ایرانی چارواکو تایید کړ چې د تیلو د وزارت او د مربوطو ادارو پر انټرنیټ پاڼو د سایبر حملې شوې. د چارواکو ویلي چې یوې اختصاصي ډلې ته دنده سپارل شوې وه چې د دې حملې مخه ونیسي او کوم ستر زیان یې نه دی اړولی. د ایران رسنۍ د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دغې حملې هدف د تیلو د وزارت د ټولو کمپیوټري فایلونو له منځه وړلو، خو مهمو اسنادو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. په 2010 میلادي کال کې هم د ایران پر کمپیوټري شبکې د سایبر پراخه حمله شوې وه چې پکې شاوخوا 10,000 کمپیوټرونو ته یو پرمختللی ویروس ننوتلی و. د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو موافقه وکړه چې پر میانمار لګول شوي بندیزونه لرې کوي. اروپایي هیوادونه په دې اقدام سره په دې هیواد کې د هغو ډیموکراتیکو بدلونونو ستاینه کوي چې د پوځي واکمنۍ له ختمېدو راهیسې په یو کال کې په دې هیواد کې رامنځته شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې له یوه پرته نور ټول بندیزونه چې دې اتحادیې پر میانمار لګولي د یو کال لپاره لرې کوي. یوازې پر دې هیواد د وسلو پلورلو بندیز به په خپل حال پاتې وي. د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسوا هالاند نیکولا سارکوزی ته د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې ماتې ورکړه، خو بیا به هم له هغه سره د انتخاباتو په دوهم دور کې سیالي کوي. هالاند نن په پاریس کې خبرلاند ته وویل:
J'ai toutes les raisons de l'être et en même temps je respecte les Français. Une campagne va avoir lieu.
زدیر دلایل لرم چې راضی ووسم، خو په عین وخت کې د فرانسویانو درناوی هم کوم. سیالي تر اوسه روانه ده او تر هغو پورې به دوام وکړي تر څو یو کس غوره شي. خو حقیقت دا دی چې موږ په دغو انتخاباتو کې له ټولو مخکې شو. موږ دومره رایه وګټله چې جمن ټولو کین اړخو کاندیدانو او ورسره نورو ترلاسه کړي دي. زه ډاډه یم، خو دا فرانسویان دي چې خپل سرنوشت ټاکي. د پرونیو انتخاباتو ټولې رایې شمېرل شوې او نتیجې ښیي چې فرانسوا هالاند په سلو کې 28.3 پیته او اوسنی ولسمشر نیکولا سارکوزی په سلو کې 28.8 رایې ګټلې دي. د فرانسې د انتخاباتو دوهم پړاو به د مې په 6 نیټه ترسره شي. دا ورې د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غواګي قدرمن اوریدونکو، د نننۍ مازیګرنۍ خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکو نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه د جزئیاتو په اړه ملي شورا ته معلومات ورکړل. آیا دا یو تړون دی که موافقه؟ په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپو نظر درته وړاندې کوو.
یو قانون نافذ لرو چې په هغه کې راغلي دي چې موافقتنامه به ملي سند ده چې د دو دولتونو ترمنځ کلاسیکیږي، په ملي شورا کې باید حتمي تصویب شي.
د امریکا د کانګرس یو غړی د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې د مشرانو له هغې غوښتنې سره خپل آواز غبر کړی چې په هیواد کې د ځواکمن مرکزی نظام بدلول غواړي، خو د ده دې څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. پر نورو راپورونو کې به واورئ چې امنیتي چارواکو د مخدرو موادو د دوو لویو کاروباریانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر نن له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د برابرې شوې مسودې په اړه معلومات ورکړل. دوی دواړو دا مسوده د افغانستان په ګټه وبلله او څرګنده کړه چې دا اعلامیه یا ابلاغیه نه ده، بلکې یو موافقتنامه ده چې له لاسلیک کېدو وروسته به الزامي بڼه ولري. ډاکټر رنگین داتفرس پنتا او زلمی رسول دواړو نن د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په عمومي غونډو کې وویل چې دا اوږدمهاله سند د لسو کلونو لپاره دی، خو د فسخه کېدو تمدید او تعدیل وړ دی.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفرس پنتا د ولسی جرګې له غونډې وروسته خبریالانو ته د دې مسودې د اهمیت په اړه وویل:
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متن خواهد بود.
کچری نهایی او لاسلیک شینو په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو ښه مسوده وي. د غراز د سیمه امنیت او د سیمهیز او نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به هم ډیر مرسته وکړي. دا به د افغانستان د بیلابیلو ارګانونو د پیاوړتیا لپاره داسې مرسته وکړي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د نورو له حضور پرته په امنیتي برخه او دولتداري څنګه کې په خپل پښو ودرېږي.
ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکا د کلنیو مالی مرستو اندازه نه ده یاده شوې، خو څرګنده کړه چې د شپې عملیات افغاني شوي او تر څلور نیمو میاشتو پورې به د ټولو زندانونو مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې مسوده کې چې اته فصلونه لري یو مهم ټکی چې ډاکټر سپنتا ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې له 2016 میلادي کال نه وروسته که کوم هیواد پر افغانستان یرغل وکړي، امریکا ژمنه ده چې ورڅخه دفاع وکړي. د غراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته یې په دې اړه معلومات ورکول وویل چې دا سند له 2016 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره دی، خو دواړه هیوادونه له یو بل سره په سلامشوره د فسخه کېدو تمدید او تعدیل حق لري. ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ویل شوي دي. د دې مسودې په اړه د ملي شورا ځینو غړو هم پوښتنې درلودې او ویلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک کېدو نه مخکې مسوده دوی ته وسپارل شي. خو هم ډاکټر سپنتا او هم زلمی رسول څرګنده کړه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ ژمنه شوې چې باید تر لاسلیک مخکې د افغانستان ملي شورا او د امریکا کانګرس ته مسوده ونه لیږل شي. دوی دواړه وویل چې له 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو په اړه په دې مسوده کې څه نه دی ویل شوی او د هغې مسلې په اړه به د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو نه وروسته د یو کال لپاره پراخې او هر اړخیزې خبرې وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي امنیت سلاکار رنګین دت فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د ملي شورا په غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د برابرې شوې مسودې په اړه معلومات ورکړل. موافقتنامه څه ده او سند او تړون څه دی؟ د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې اړه مې د نړیوالو حقوقو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر په یو مرکه کې پوښتلی.
اساسا دا د هغو بین المللي تعهداتو یو ډول ده چې سند نه څه ورته ویلي، ولې سند په بین المللي حقوقو کې اکت ده چې هغه بیخي کاملا یو بیل بحث ده. زه نه غواړم ډېر تیوریک بحث وکړم. په هر صورت دا یو موافقتنامه ده چې د افغانستان دولت او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک کېږي. د موږ د حقوقي سیستم له نظره وروسته یدنه چې دغه موافقتنامه امضا کېږي باید د ملي شورا ته د تصویب لپاره لاړ شي. وروسته د هغې نه باید جمهور رئیس توشیح کړي په رسمي جریدې کې نشر شي او نافذ شي. په دې ترتیب الزامي حالت لري دا سوال که چې دا یوه اعلامیه نه ده یا دا یو سند نه ده چې د بین المللي کنفرانس په پایله کې اعلان شوی وي، بلکې د تړون یو ډول ده. په بل عبارت
سرنګزای صاحب، په نړیوالو او همدارس د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او په نورو حقوقي مصطلحاتو کې د موافقتنامې په نامه کوم څه شته؟
ولنه موږ په خپل د حقوقو او معاهداتو یو قانون نافذ لرو چې په هغه کې راغلي دي چې موافقتنامه وجود لري او موافقتنامه هغه بین المللي سند ده چې د دوو دولتونو ترمنځ کلاسیک کېږي. په ملي شورا کې باید حتمی تصویب شي. په ځینو هېوادو کې دا فرق کوي، مثلا د امریکې متحده ایالاتو کې کانګرس ته د مشورې دپاره لیږل کېږي، رایګیری ته نه ورکول کېږي. اما د صلاحیت د امریکې مشر چې جمهور رئیس ده هغه باید امضا کړي.
د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرس پنتا مخکې ویلي و چې تر هغو پورې چې دا د یو پیمان په بڼه نه وي دی به یې هیڅکله لاسلیک نه کړي. خو نن تاسو وایي او په ولسي جرګه او په مشرانو جرګه کې معلومه شوه چې دا یو پیمان یا تړون نه و، بلکې عملا یوه موافقتنامه وه. آیا دا دقیقا هماغه څه دي چې د افغانستان حکومت مخکې غوښتل؟
زه فکر کوم بله، دا د لپاره چې په اول قدم کې د دوو هېوادو جمهور رئیسان امضا کړي. له بلې خوا نه ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې دا ډول موافقتنامې باید د ملي شورا تصویب له ځان سره ولري، یعنې زموږ د ملي شورا تصویب، چې دا بیا د ملي شورا تصویب پورې اړه لري چې دا تصویبوي که نه تصویبوي، او د الغا مسله یې هم په هغوی پورې تړلې ده. بالکل،
یو کال وروسته کله چې د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د پوځي تاسیساتو د کار اخیستو مسله مطرح کیږي، فکر کوئ چې کیدای شي دا موافقتنامه په یو تړون بدله شي؟ دا امکان شته؟
زه فکر کوم چې دا یو لړۍ ده. زه به لږ مخته لاړ شم، هغه په دې معنی چې مخکې موږ دوه تفاهمنامې د زندان د بګرام د انتقال په ارتباط او همدارنګه د شپې د عملیاتو په ارتباط د امریکایانو سره د افغانستان دولت امضا کړي دي. دا دریم سند کېږي په واقع کې دا موافقتنامه چې امضا کېږي. څلورم سند په ډېر احتمال باید یو تړون او قرارداد واوسي چې د پوځي همکاریو څرنګوالی را تنظیم کړي. په دې ترتیب ګورو چې دا څلور واړه سندونه په یو پکیج او جمع کې سره راټولېږي او د افغانستان او امریکې ستراتیژیک روابط تنظیموي په راتلونکي کې.
او دا به کېدای شي چې د تړون یا د پیمان کچې ته یا هغه ارتقا وکړي یا لوړ شي؟
کاملا، زه فکر کوم چې کله وروستی تړون امضا کېږي، یعنې د پوځي روابطو ستراتیژیکو روابطو پیمان امضا کېږي یا تړون امضا کېږي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دا ټول یو بل مکمل کېږي، حتی که نمونه یې په هر حالت کې وي.
د سیاسي چارو کارپو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د په هنځي استاد نصر الله ستانکزای ول آزادې رادیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي جبهه وایي چې د امریکا د کانګرس یو غړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په هیواد کې د متمرکز نظام د پای ته رسولو او د پارلماني نظام د ټینګولو لپاره د دوی د دریز ملاتړ کړی چې دا مسله د دوی په ګډه اعلامیه کې هم یاده شوې ده. د جمهور رئیس پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق د ملي جبهې په نوم د دې سیاسي ائتلاف له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځواب کې د بهرنیانو له لوري د هیواد په سیاسي نظام کې د هر ډول بدلون څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په یو راپور کې څرګرلې.
په کابل کې د ملي جبهې لزین مشرانو سره لیدنې ورسته د امریکا په کانګرس کې د ټیکزاس د ایالت استازي لیو ګومیچ په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړ، خو په دې هم ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې دي د افغانستان ټول خواوې شامل شي.
د افغانستان ملي جبهه او زه د هر هغه هڅې هرکلی کوو چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي، خو موږ ټینګار کوو چې ټول خواوې او ټولنې باید وکولای شي چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او مهم ارزښتونه د ټولو ټولنو حقوق او د افراطیت او تاوتریخوالي غندنه باید دغه پروسه پر مخ بوزي.
په دې خبري غونډه کې د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود د هغې اعلامیه متن ولوس چې پکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو مخکې د سیاسي نظام د بدلون غوښتنه شوه. په دې اعلامیه کې چې نوموړي د امریکا د کانګرس لپلاوي سره یو ګډه اعلامیه وبلله، اوسنۍ ریاستي نظام د فساد او د نشفافیت یو مرجع بلل شوی او په پارلماني نظام د هغې په بدلیدو ټینګار شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د غونډه د امریکا د کانګرس د غړو شخصي ناسته بلل شوی او ویلي دي چې د دوی څرګندونې د امریکا د جمهور رئیس او ادارې د نظر څرګندوی نه کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د سیاسي نظام د بدلون په اړه د بهرنیانو هر ډول څرګندونې یو لاسوهه نه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جاران موسازی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
هر ګونه اشاره نظر
په افغانستان کې د سیاسي نظام د سرنګوالي په اړه د افغانستان د کورنۍ او چارو په اړه د بهرنۍ اتباعو د نظر هر ډول سرګندونه د افغانستان په کورنۍ او چارو کې یو ښکاره مداخله ده او مونږه غندو.
ټاکل شوی و چې د امریکا د کانګرس دا غړي د خپل یو بل همکار ډانا رور بکر سره یو ځای کابل ته سفر وکړي، خو هغه ته په دوبۍ کې افغانستان ته د تلو اجازه ورنه کړای شو. خو موسازی وویل دا چې د امریکا د کانګرس یو غړي ته افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړ شوې په دې اړه دقیق معلومات نه لري. د ملي جبهه په نوم نوی جوړ شوی سیاسي ائتلاف سمو د مخ کې هم په برلین کې د امریکا د کانګرس له څو تنو غړو سره په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه غونډه درلودله. هغه وخت هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو افغان کړیو د ملي جبهه له مشرانو سره د کانګرس د غړو دغه ناسته غندل شوی و او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو لاسوهنه بلل شوی و.
قدر منوریدونکو پر همدې موضوع په کابل کې د امریکا سفیر هم څرګندونې کړې دي. د امریکا سفیر په کندهار کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د یو امریکایي د امریکا د کانګرس د یو غړي څرګندونې حتما د امریکا د حکومت د نظر څرګندونه نه کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال
د افغانستان ملي جبهه او د امریکا د کانګرس پلاوی په یوې خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی د سیاسي نظام په جوړش کې د ریاستي نظام بدلول په پارلماني باندې ټینګار کوي او د اوسنیو سیاسي ستونزو لپاره ښه بدیل پارلماني نظام دی. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د خپل هیواد د حکومت لخوا په لومړني خبرګون کې وویل چې دا ډول څرګندونې د دوی د حکومت رسمي نظر نه دی. راین کراکر چې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې دوی د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د حکومت بلا تړکوي.
delegation from the United States Congress did visit Afghanistan yesterday and met with some political leaders.
راین کراکر وایي لکه څنګه چې 13 ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو په کابل کې د ځینو سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې او یو پریکړه لیکي هم صادر کړي. زه غواړم د امریکا د متحده ایالاتو رسمي دریځ تاسو ته ووایم. موږ د افغانستان د خلکو او د هغوی یووالي ته درناوی لرو او د هغوی ملاتړ کوو. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی لرو. دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد په اساسي قانون پورې اړه لري چې کوم نظام دوی غوره ګڼي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ امریکا حکومت ترې برخې لري چې دغه پلاوی د امریکا د کانګرس غړي دي، نو ځکه د هغوی څرګندونې د امریکا د حکومت نمایندګي نه کوي.
These were members of Congress. They did not speak for nor represent the administration of the United States.
د امریکا سفیر کندهار ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت د پوهنتون څخه هم لیدنه وکړه او د یو شمیر بنسټیزو پروژو د پلي کولو ژمنه یې وکړه. کراکر که څه هم په مشخص ډول د دغه پروژو یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به د پوهنتون په ساته د محصلینو زیاتې ستونزې حل شي.
له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې مو د امریکا د سفیر څرګندونې واورېدې چې د امریکا د کانګرس د یو غړي د څرګندونو په ځواب کې کړي او ویلي دي چې د نوموړي څرګندونې د امریکا د حکومت د نظر څرګندونه نه کوي. البته د امریکا د کانګرس د غړي د ملي جبهې چې د ولسمشر د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په مشرۍ د سیاسي اپوزیسیون په بڼه فعالیت کوي، د دوی سره په کتنه کې د افغانستان کې د یو غیر متمرکز سیاسي نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د یادونې وړ ده چې د امریکا د کانګرس د دې غړو د هیئت مشري دانا رورا بکر کوله، خو نوموړي ته له دوبۍ څخه افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې او ویل کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم په دې اړه د افغان چارواکو اندېښنه نوموړي ته رسولې ده او ورته ویلي دي چې کابل ته له خپل سفر څخه د صرف نظر وکړي او هلته دی نځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن یوې ویاندې ویلي دي چې میرمن کلینټن د ولسمشر حامد کرزي دا پیغام د امریکا د کانګرس د غړیانې دانا رورا باکر ته ورسو او ورته ویل چې په کابل کې به د ده هرکلی ونشي او ځکه خو نوموړي افغانستان ته له خپل سفر څخه صرف نظر وکاو. او د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې دانا رورا باکر اوس هم په دوبۍ کې دی او په پام کې ده چې بیرته به نن خپل هیواد ته ستنیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د مخدرو موادو دوه لوی قاچاقبران نیولي دي. د دې وزارت مرستیال جنرال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا دوه قاچاقبران د هغو لسو نورو قاچاقبرانو له ډلې څخه دي چې پنځه یې مخکې نیول شوي دي. دا دوه کسان د افغان سوداګرو له ډلې څخه هم بلل کیږي چې د ښاغلي احمدي په وینا شاید په کابل ښار کې ځینې لوړې ودانۍ هم د دوی په پیسو جوړې شوې وي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند دا موضوع له کابله په یو راپور کې په تفصیل سره څېړلې ده.
دغه دوه کسان چې د کورنیو چارو وزارت یې د نشه یي توکو دوه لوی قاچاقوړونکي بولي، حاجي بختور او حاجي ګل حضرت نومېږي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال وایي چې دغه کسان د میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو اوسېدونکي دي. جنرال باز محمد احمدي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د اسنادو له مخې دوه لوی قاچاقوړونکو په زرګونو کیلوګرامه نشه یي توکي بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. حاجي بختور د لوی افغان سوداګرو او پانګاچونکو له ډلې څخه بلل کیږي. ښاغلی احمدي وایي ممکن په کابل ښار د بختور د مانی په جوړول کې هم د حاجی بختور له پیسو څخه کار اخستل شوی وي.
حاجی بختور چې شما به نام یزی آشنا هستین، احتمالاً قصر بختورم.
حاجی بختور چې تاسو یې له نوم سره بلد یاست، د بختور مانی هم شاید د نوموړي په پیسو لوړ شوی وي. د نورو ملي سوداګرو سره په ګډه حاجی ګل حضرت او حاجی بختور هغه کسان دي چې په نړیواله توګه قاچاق کوي، له آسیا څخه تر اروپا، منځنۍ آسیا او روسیې پورې د شی توکو د قاچاق لوی شبکی لري. موږ په کافي اندازه اسناد درلودل او دوی مونی ول.
د کورنی چار وزارت معلوماتو لمخې په کابل کې د دوغ دوو کسانو لنیول کې دوسر یو ځای تر 40 کیلوګرام ډیر نشي توکي چې د دوغ کسانو په شبکای اړه درلود او غوښتل تاجکستان ته قاچاق کړي. په کندوز کې له درو تورونو کسان سره نیول شوی دي. د دې وزارت معلوماتو لمخې حاجی بختور او حاجی ګل حضرت د هغو لوی لس قاچاقونکو لړل څخه دي چې پنځه مخکنیول شوی دي. د دې وزارت نشي توک سره د مبارزه موینت وای د پنځونی ولسو کسانو لړل څخه حاجی عیسا او حاجی سرور په شل کال باندې محکوم سوی دي. خو د راپورونو لمخې دا سندیشنې سچ ګو کې دغه ډول قاچاګرونکي ترنیول کې دوه ورځې بیرته لکیږي. شاغلی احمدی هم په خپل خبرو کې ویل چې د قاچاګرونکو د آزادولو په اړه کله کله د ځینو چارواکو او سیاسي څیرو لخوا تر فشار لاندې راځي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یوې برخې د امنیتي چارو مسؤلیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل شو. له هغې سیمې څخه د امریکا ځانګړو ځواکونو مرکز ولېږدول شو چې په دې ډول به د هرات په پاتې نورو سیمو کې هم امنیتي چارې یو په بل پسې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا سیمه د زیرکو په نامه سیمه ده چې د هرات د شینډن ولسوالۍ له ناامنه سیمو څخه بلل کېده. په دې اړه د شرف الدین ستانکزی راپور واورئ.
د انتقال د پروسې دغه لړۍ د ګڼو ولسي مشرانو او سیمه ییزې نظامي او ملکي چارواکو په حضور د شینډن زیرکو سیمې څخه پیل هرات د والي ویان محیدین نوري وویل د هرات درې نورو ولسوالیو کې به هم په تدریجي ډول پلی شي.
شینډن ولسوالۍ د زیرکو د سیمې د امنیت مسؤلیت د هرات په هرات ولایت کې و ملي ځواکونو ته وسپارل شو او تر دې وروسته به د امریکا ځانګړي ځواکونه به په دې سیمه کې فعالیت نه کوي او د دوی پر ځای به د لومړي د قوه اردو ظفر د ملي اردو سرتېرو به په همدې سیمه کې د امنیت تعمین چارې به پر غاړه اخلي.
د هرات د ښار او دولسمن ولسوالیو امنیتي چارې د امنیتي پروګرام د انتقال لومړی او دوهم پړاو کې تیر کال افغاني شوې وې. په شینډن سربیره د اوبې او چشتي شریف ولسوالیو کې ظاهرا د نازک امنیتي حالت له کبله د انتقال پروسه ماتل شوې وه چې دا د بل پړاو کې د غلړۍ شینډن کې هم پیل شوه. زیرکو د شینډن تیر مهال یو له خطرناکو سیمو څخه یادېده چې تل د امنیو راپورونه ترې خپرېدل، ځکه نو د امن د لا ښه ټینګښت په غرض دلته د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو مرکز پرانستل شوی و چې څو پلا د خونړیو جګړو خبرونه هم ترې ورکړل شوي وو. خو له سیمې د ناټو چوکاټ کې د بهرنیو عسکرو وتلو باندې ولسي خلکو خوښي وښوده. غونډه کې ناستو کسانو حکومتي ځواکونو سره د مرستې او خپلې سیمې د امنیت ډاډ ورکړ. د افغانستان په غرب ځن کې د وسوم ظفر قلی اردو د لومړی لیوا قومندان جنرال زیارت شاه عابد غونډه کې بل ویناوال په خبرو کې وویل چې عسکر د دغه سیمې د امنیت ساتلو توان مندي لري په ټولو شته امکاناتو کې به د زیرکو غرنۍ سیمه کې دنده اجرا کړی شي. شینډن د هرات جنوب کې واقع د ایران سره د پراخه سرحد پښتون سره تل نه امنه پاتې شوي چې نه امنیت هم ګڼه سیمه ایز خلک د ځینې دولتي لوړ پړو مامورینو یا نورو سیاسي کړیو لاس کلګنی، ځکه د یادې ولسوالۍ ډیری خلک د جهاد کلونو کې هرات کې د وخت واکمنو سره تربګني او دښمنی لرلې. د خونړیو جګړو او ګڼو ولسي مشرانو د مرګ ژوبلې نقلونه شته چې له دغه منځه د ولسي مشر امان الله خان نیکزاد، ارباب بصیر، نصر الله خان او ګڼو نورو ولسي مشرانو وژلې بیلګې یادولی شو. خای یو دلیل هم سیمه کې د ورته وژنونو تکرار او سولې ټینګښ و چې ځانګړي ځواکونو مرکز پکې پرانستل شوی و چې دا د امنیت په ټینګښ سره مامورین وایي مسؤلیت له ناټو څخه افغاني شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدمونو اوریدونکو او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د تیرې اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو د نظر توافق شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په بروکسل کې د ناټو سازمان د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې د افغان ځواکونو د تمویل په ګډون په ځینو مهمو مسایلو د دې سازمان د غړو هیوادونو یو اجماع رامنځته کړی ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې غونډه کې پر هغې تخمینی کلنۍ بودیجې هم د نظر توافق رامنځته شو چې له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د تمویل لپاره په پام کې نیول شوې ده. نوموړي وویل دغه کلنۍ بودیجه 1.1 میلیارد ډالر ده چې یو ډیره برخه امریکا او یو برخه اروپا او خپل افغانستان پرې کوي.
دریم ټکی چې خبرې پی وشوي او عمومي اجماع پی موجوده و هغه مشخصا د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل موضوع و. یو تخمینی بودیجه په نظر کې نیول شوی ده چې تخمینی کلنۍ بودیجه چې 1.1 میلیارد ډالر ده. په دې برخه کې د افغانستان دولت ځان د 500 میلیون ډالرو بودیجې ته ژمن کړی ده. تقریبا 1 میلیارد یورو د ناتو او ایساف نور هیوادونه او د افغانستان سره نور مرسکون کې هیوادونه په غاړه باندې خستي او پاتې بودیجه به د امریکای متحده ایالاتو د خوانه برابرۍ
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ د بلجیم په مرکز بروکسل کې غونډه درلودله چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو هم پکې برخه درلودله. ښاغلی موسازی وویل په دې غونډه کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه چې تر اوسه پکې د 50% نفوس امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی مثبت وارزول شوه.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرونه پای ته ورسیدو. اوس هم استودیو خپلې